ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي په داسې حال کې چې افغانان له سخت ژمي سره مخامخ دي، په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران، د ماشومانو خوارځواکي او د خدمتونو په لار کې خنډونه دوام لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د وروستۍ سړې څپې په لړ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سلو ډېر کسان مړه شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د مالی او اداري چارو عمومي رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد وایي دا کسان د جدید شلمې تر اوسه پورې د هیواد د سړېدو، د هوا د سړېدو، واورو، سیلونو، اورلګېدو او ګاز نیولو په پیښو کې مړه شوي دي. سرشنه شمه په ورستیو تولسیزو که تر طولو سور شمه بلل کیشی. ملګری ملتونه وایي نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغان جنو او ښځو حقونه بی ځنډ بیرته ورکړل شي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دې سازمان د طالبي علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو عمومي مدیر اندري اوزولای اعلان کړی چې د تعلیم نړیواله ورځ به افغان ښځو او جنو ته ځانګړي شي. د جنوري 24مه یعنی را روانه سه شنبه د تعلیم نړیواله ورځ ده. په پام کې ده یونسکو د یوې لویې غونډې په جوړولو سره د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړي. له فشارونو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د چینایانو امنیت تضمین کړي. د چین د بندنوی چارو وزیر کین کانګ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني خبرو کې وویل هیواد په افغانستان کې د خپلو اتباعو او شرکتونو د امنیت خوندیتوب ته ډیر اهمیت ورکوي او له طالبانو غواړي چې د هغوی خوندیتوب یقیني کړي. په دې تلیفوني خبرو کې امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چین ته ګواښ پیښ کړي. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ملګرو ملتو د ګزان یا پولیو پر خلاف د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلی شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه آزادی راډیو ته وویل دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز، جنوب، جنوب لویدیز، جنوب ختیځ او ختیځ کې ترسره شي. یونیسف وایي په دغه کمپاین کې به تر 5.5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي واکسین ورکړل شي. اوکراین له لویدیزو هیوادونو رسمن غوښتنه وکړه چې د جرمني جوړ لیوپارد 2 ټانکونه ورولي شي، خو جرمني تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی له امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي د جرمني مشران د دغو جنگي ټانکونو د لیږلو پروسو ته دوام ورکوي. د ده په وینا دا اوچت او د لوړ ظرفیت لرونکي ټانکونه دي چې اوکراینیان به د کارونې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا ونه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د جګړې په ډګر کې دغو ټانکونو ته سخته اړتیا ده. او داسې ښکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پوښتنه چې تر وخت مخکې د پارلماني ټاکنو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل شوې وه د خلکو د لږګډون له کبله ناکامه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو معلوماتو له مخې یوازې په څلورو کې یوې برخې کسانو چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر و په دې ټول پوښتنه کې برخه اخیستې ده. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. د آزادی رادیو د پانی پټر آزادی رادیو .com هم درزه د فیسبوک لاري اوریدئ او لیدئ شئ. facebook.com/azadiradio زمو شخله د فیسبوک پانی پټر. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله په دې اړه چې آیا طالبانو کوم نرمښت غاړه ایښی وایي
هو پرمختګونه مو لرل. د روغتیا او تغذیې په برخه کې نرمښت په پام کې نیول شوی دی،
خو یو شمېر افغان ښځینه فعالانې بیا وایي
د افغانستان خصوصا مشکل یواز صحت برخانه ده، موږ په هر برخه کې ضرورت لرو.
په هند کې د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره څو مرکزونه او یو لیسه فعال شوه.
شبکه کې نږدې درې سوه افغان شاګردان محصلین درس وای چې د جمهوریت په وخت کې د مکتب فعال و.
د اوکراین د وروستیو تحولاتو حال هم درکوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبري کړې دي. په دې تلیفوني خبرو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د میشتو چینایي وګړو او شرکتونو امنیت یقیني کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په متقابل ډول ویلي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ویلی دی چې د افغانستان خاوره به د چین په خلاف نه استعمالی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کابل اوسیدونکو فرانه زده په دې سورجه مکه د طالبانو حکومت د برښنا ستونزې په هوارولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د فرانه په وینا دوی په یو شپه ورځ کې یوازې یو ساعت برښنا لري.
ما فقط د 24 ساعت یک ساعت برق
په تلو 20 ساعتونو کې یوازې یو ساعت برښنا لرو. هغه داسې چې په لومړی او وروستیو 15 او 20 دقیقو کې زی او راځي. پرون د طالبانو حکومت د کابل ښار برښنا
د کابل شهر د شاریانو د دستوزی په اړه به راپور په بل خبرونه کې په تفصیل وړاندې شي. اوس هم د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو جزئیات په دې راپور کې واوري. تخنیکی همکار وایي چې راپور چمتو دی.
د کابل اوسیدونکو فرانه زده په دې سورجمه کې د طالبانو حکومت د برښنا ستونزې په هوارولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د فرانه په وینا دوی په یو شپه ورځ کې یوازې یو ساعت برښنا لري.
ما فقط د 24 ساعت یک ساعت برق
په تلو 20 ساعتونو کې یوازې یو ساعت برښنا لرو. هغه داسې چې په لومړی او وروستیو 15 او 20 دقیقو کې زی او راځي. پرون د طالبانو حکومت د کابل ښار برښنایي یا چراغ نقصونه خبر کړي وو. نو دا خیالي برښنا چیرې ده چې موږ ګټه نه شو استلای؟ ولې دوی د برېښنا د ستونزې نه حلوي؟ 24 ساعته د برېښنا اداره په خپل برېښنایي سایت کې اعلامیې خپروي چې برېښنا جوړه شوې دومره میگاواټ په 24 ساعتونو کې. زه خو نه پوهېږم چې دا خیالي برېښنا چیرې وصل کیږي.
ایمانه مې فوي برق خیالي به کجا وصل میشه؟
د کابل اوسیدونکو علي وای برېښنا هغه وخت راځي کله چې دوی ویده وي.
برقای کابل واقعا
د کابل برېښنا یو فاجعه ده. په 24 ساعتونو کې کله یو ساعت برېښنا لرو، کله هم نه لرو. او برېښنا هغه وخت راشي چې خلک ویده وي، او هغه وخت خو هیڅ اړتیا برېښنا ته نه وي.
علي د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا په نشتوالي نیوکه کوي چې طالبان څه موده د مخه د افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د دوو تړونونو اعلان کړی و. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د برېښنا شرکت رئیس حکمت الله اخندزاده ازادي راډیو ته په تصویري پیغام کې ویلي چې په ازبکستان هیواد کې د تخنیکي ستونزو له امله په کابل او نورو ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. خو د طالبانو تر حکومت د برېښنا چارو سرپرست وزیر د یک شنبه په ورځ د دوی تر واکمنۍ لاندې د ملي تلویزیون سره په امریکا کې ویلي ازبکستان د افغانستان برېښنا پرې کړې ده. امیر خان متقی له ازبکستان وغوښتل چې په دې سور ژمي کې د افغانستان ته برېښنا ورکړي. په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې دي عملي کړي.
لرو چې په دې سخت زمي کې او په دې یخني کې په هغه وعده باندې موږ سره ودرېږي چې د مولا برېښنا شرکت سره د برق وعده کړې ده چې باندې 400 میگاواټه برق په افغانستان ته ورکوي. متاسفانه اوس هغه برق قطع کړی ده او هوادوال له مشکل سره مخامخ.
په کابل او نورو ولایتو کې د برېښنا نشټوالي د دې لامل ګرځېدلې چې خلک خپل د کورونو د تودولو لپاره د ګازو یا هم سکرو څخه کار واخلي چې په لسګونو کسان یې مړه کړي دي. خلک په داسې حال کې د برېښنا له نشتون شکایت کوي چې دوی د تېرو څو کلونو په پرتله سخت کال له تر ټولو سوړ ژمی سره مخ دي.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
د ملګرو ملتو د سرمشیر مرستیاله امینه محمد وی له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او شزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لښ پرمختګ شوی دی. هغه پرون الجزیره تلویزیون ته په مرکه کې وویل دا ډیر اړینه ده چې د افغان جنو او شزو شخ پورته شي او د دوی بشپړ ملاتړ وشي. د بلخوا افغانستان ته د ملګرو ملتو تللی پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي په افغان جنو او شزو لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار ناوړه خی شیندی چې غواړي له میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظهیر مل همدا شیبه را سره دی له دې باورو. ظهیر مل صاحب مهرباني.
بلد څاروان صاحب هغه ډول چې تا یادونه وکړه، افغانستان ته خپل څلور ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د سرمشیر مرستیاله ویلي هغه چلن چې طالبان د افغان جنو خوځو د زده کړو کار په برخه کوي د کار په برخه کې کوي له اسلام سره په ټکر کې دی. امینه محمد د شنبې په ورځ د الجزیره ټلویزیون سره یو ځانګړی مرکه درلوده او هلته یې وویل چې اړین ده چې له طالبانو سره په دې اړه هر اړخیزي خبرې وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو په یو شمېر نا دولتي مؤسسو کې رښتیا هم خوځو ته د کار اجازه ورکړې ده، دومره وویل چې هو پرمختګونه شوي دي، خو دغه پرمختګونه یوازې د روغتیا او تغذیه په برخه کې نرمښت ته په پام کې نیول شوی دی. خو دوی ویلي چې دا هم له دې امله دی چې نړیوال مرستندویان او شریکانو په دې اړه خبرداري لارښوونه کړې ده چې د خوځو ته د خوځو خدماتو په ځانګړي ډول د زیږون پر مهال باندې هغه بدې اغېزې او پایلې چې دي هغه څه اوسې. نو له دې امله دا بسنه نه کوي او په کار کې نور کار هم اوسې، ځکه یوازې اوسې ودلی سفر پرانستل شوی ده او دوی هیله مند دي چې وتوانېږي او داسې پړاو ته ورسیږي چې فرمانونه لغوه شي، نجونی ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته ستنې شي. بیرته د ملګرو ملتونو سازمان د لوړ پوړي پلاوي څلور ورځې وړاندې له طالب چارواکو سره په کابل او کندهار کې ولیدل خبرې وکړي څو په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه لغوه شي او یو حل لاره پیدا شي، د عقلن چې وشي کولای دوی خپل چارو ته ورسیږي. خو میرمن محمد دا وایي چې سره لدی چې طالبان د جنو د زده کړو او د هوایي د حقونو د اهمیت باندې پوهیږي، مګر بیا هم دا بندیزونه نه لري کوي. امین محمد دا هم ویلي طالبان د تویلی دي چې د نجونو د تعلیم ستونزه د هریدو په درشل کړه او د بشر لیوي نوې کړنلارې سره نجونو ته د زده کړو او خوځو د کار اجازه ورکړي. په طالب وایندویانو په زلونو کڅام دا خبره کړې ده چې دوی بازار د غسونزو ته حل لار پیدا کړي، مګر تر اوسه عملا نه تر سترګو کیږي. خو افغان جنو او خوځو په زلونو دا غوښتنه کوي چې باید اجازه ورکړل شي چې خپل حقونو ته ورسیږي. امینه محمد د افغان جنو او خوځو په ملاتړ هم ټینګار کوي او دا خبره یې کړې ده چې د کابل او کابل کې افغان جنو او خوځو سره کتنه کړې ده، واغوي د دومره وخت چې دوی غږ لوړ وساتي او پرې نه دي چې غوونه خاموش شي. د امینه محمد مشري افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تلی پلاوی د خپل سفر په پای کې یو اعلامیه هم خبره کړه چې پاکستان له طالبانو سره په خپلتیا او د افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار شوی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی دی چې افغان جنو خوځ لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار ناوړ اغېز کوي چې غواړي میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. هغه افغانان چې همدا اوس ډیری د هغه چې د اوچا شمېرې د 28 میلیونه یې له سخت حالات سره مخ دي او حتی د یو وخت خواړه نشي پیدا کولای. د امینه محمد لخوا په خبر پاڼه کې د البته د امینه محمد لخلي دا هم په کلیکل شوې دي چې بندیزونه او محدودیتونه انجونی او خزي په کور کې زندانی کوي، بشري حقوقونه یې نقضي او ټولنه یې له خدماتو محرومه.
ډېر مننه ظهیر مل صاحب. ظهیر مل صاحب د ملګرو ملتو د سرمشي د مرستیالي د څرګندونو په باب معلومات درکول. د سرمشي د مرستیالي د څرګندونو په اړه زموږ بل همکار همایون هیواد له مدافع وکیل او د شزو د حقونو له فعال شګوفه کاکړ سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د اخلي محمد سفر با د وضعیت په شکیدو کې مرسته وکړي؟
د افغانستان خصوصا مشکل یواز صحت برخه نه ده، موږ په هر برخه کې ضرورت لرو، نو یواز صحت برخه کافی نه ده او دا بسنه نه کوي. نو ټول مشکلات باید حل شي په هر برخه کې، که په حقوقي برخه کې، هغه په اجتماعي برخه کې اوسېږي، په تعلیمي او تحصیلي برخه کې اوسېږي، باید چې پیشرفتونه نور وشي او په دې موضوع باندې نور هم باید ډېر کار وشي.
تاسو مې اشاره ورته وکړه، واغلی امینې محمد هم په خپلو خبرو کې دا ویلي چې ځینې تغیرات راغلي دي، ځینې مثبت تکړنې شته، خو ډېر کار ته اړتیا ده. په کومو برخو کې باید کار وشي چې دغه وضعیت چې کوم وسته دا بدل شي؟
ما مخکې هم وویل چې په هر برخه کې انسان ضرورت لري خدماتو ته، او همداسې په تعلیمي او تحصیلي برخه کې زمونږ د پانتونو او د مکاتبو دروازې تر اوسه پورې لا تړلې دي، او دوی وایي چې موږ په یو میکانیزم باندې کار کوو دا چې تر کله پورې به دوی دا ښه موضوع وځنډوي او څومره به د افغان میرمنو په سرنوشت باندې بده اغیزه وکړي او دوی به څومره پس پاتې شي، دا یوه لویه مهمه خبره ده. نو کارونه په ډیرو برخو کې باید وشي، لکه څنګه چې ما وویل موږ په هره برخه کې ضرورت لرو، موږ په حقوقي برخه کې، موږ په صحي برخه کې، موږ په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، یعنی په موږ پر مجموع کې انسان یو او ټول انساني خدمات او بشري خدمات ته ضرورت لرو.
سره لدې چې غلی امینه محمد په دې ورسته کې افغانستان ته راغله او طالب چارواکو سره ولیدل، د مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو برخو مشران راغلي، خبرې یې کړي دي، بحثونه یې کړي او یوناما په افغانستان کې حضور لري، ولی لا هم هغه څه چې تمه یې ده تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي؟
زما په نظر باندې امارات اسلامي تر اوسه پورې خپل هدف ته نه ده رسیدلی. دغه فشارونه معلومدار خبره ده چې بعضي اهداف لري چې په نړیواله ټولنه باندې دوی خپل دغه هدفونه ومني، چې دغه جملې نه یو هم د رسمیت پیژندل دي چې امارات اسلامي په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، او هغه پیسې چې کنګل شوي دي او تر اوسه پورې د امارات اسلامي لاس نه دي راغلي، او د افغانستان د خلکو حق ده. فکر کوم دغه فشارونه د هغې وجې نه دي. نو که چېرته دغه فشارونه دوی په دې هدف باندې کوي چې دوی خپل مقصد ته ورسیږي،
خو فکر کوي دنیا به له دغه وضعیت سره ډیل وکړي او طالبانو په رسمیت پیژني په دغسې وضعیت کې چې ورځ تر بلې نوي فرمانونه راځي، محدودیتونه ډېریږي، هغه محدودیتونه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي؟
نه، دا خو سمه لاره نه ده، او په دې باندې مشکلات نور هم زیاتېږي او مشکلات په دې باندې کمیږي نه، ځکه چې ټول ملکونه او د افغانستان د بشري حقوقونه احترام لري هغوی ورته، او دوی غواړي چې دغه مشکلات حل شي. زما په نظر باندې امارات اسلامي که څومره نرموالی وښیي په دې موضوعاتو کې، او هغه څه چې انساني او بشري غوښتنې دي او توقعات دي، څه چې یو انسان تقاضا لري، هغه که په سم رقم باندې حل شي، نو دا به ښه نه دا چې فشارونه وځي کې، ځکه چې دا فشارونه چې وځي کېږي دا نور هم نړیوال دوی په پیژندنه کې په مشکل سره مواجه کوي، او دوی دا دوی ته یو صدمه ده چې ځان ته دوی خپل واردوي. نو زما په نظر باندې دغه حالت چې دوی وځه کړی ده، دغه د اصلي هدف ته دوی نه رسوي، دوی لا د دې هدف نه لري کوي، او برعکس نږدېوالی نشته د دې هدف ته.
مدافع وکیل او د شزو د حقونو مدافع شګوفه کاکړ چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلورش ساعته اورېدلای شي، د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هند کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومانو ته تعلیمي خدمات نشته. دوی وایي دا چې ماشومان د هند د دولتي ښوونځیو په شرایطو برابر نه دي، هلته داخله نه ورکول کیږي، او په خصوصي ښوونځیو کې دوی د فیس د ورکړې توان نه لري. په هند کې د افغان زده کوونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ لخوا د ډان او باسکو په نوم ښوونیز کورسونه شته، خو په دې هیواد کې د افغان کډوالو کمیټه وایي دا کورسونه کفایت نه کوي. تفصیل ده سنا کاکل پراپور کې.
مشګان په هند کې مشته افغان کډواله ده، دوه ماشومان لري. نو موري په افغانستان کې خون کې وا چې د طالبانو حکومت له بیا وکمنې دوه وروسته د خپل ماشومانو د خو زده کړو په خاطر ل خپل کورنۍ سره هند ته کډه شو. خوای په دغه هیواد کې هم دشته ستونزو له امله تر اوسه نه توانېدلې چې خپل ماشومان خوندي کې شامل کړي. مشګان ازادي رادیو ته وویل
بله متاسفانه دخترک مخصوص
لباد مرغه زما لور چې 15 کلنه ده او په افغانستان کې په نهم ټولګي کې و، د عمر لواج په دولتي ښوونځي کې شامل نه شو، او زما د زوی لپاره هم دا دلیل وای چې بس نشته، او د تدریس ژبه هم نه دزده، لدی عمل می هم و نه شو کولای چې په دولتي ښوونځي کې داخله وکړم.
مشکل لدی عمل چې ما شومان یې ښوونځي ته نشي تللای اندېښمنه ده. نوموړی وایي ښه اقتصاد نه لري او په سختۍ سره ژوند مخته وړي. یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا هم نه ده توانېدلې چې د ورته ستونزو له امله خپل ماشومان د هند دولتي او یا خصوصي ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ولیږي. نوموړی وایي اوس مهال یې یوازې دوه لونې د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ په همکارۍ جوړ شوی په زده کړو بوختې دي او دوه زامن یې د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار کوي.
مونږ لاړو چې خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړو خو هغوی ویل چې اوس اوولس کلن دي او نشي کولی چې په ښوونځي کې شامل شي. بالاخر د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې شامل شول خو ما خپل دوه زامن د ښوونځي څخه د کار لپاره وایستل.
څوارلس کلنه فروزان چې د عمر د ډیروالي له امله د هند په دولتي ښوونځیو کې داخله نه ده ورکړل شوې او اوس په دام باسکو په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي په ښوونځي کې د زده کړو کیفیت ښه نه دی. فروزان ازادي راډیو ته وویل
مونږ دومره پیسې نه لرو چې خصوصي ښوونځیو ته لاړ شو. ما تمه درلوده چې پرمختګ وکړم او خپل مهارتونو ته وده ورکړم کوم چې په دې ښوونځي کې امکان نه لري. کاش چې مونږ ښه مالی وضعیت درلودای.
په نوې ډیلی کې د افغان کډوالو کمیټه هم د افغان زده کوونکو د زده کړو وضعیت اندېښنې وړ بولي. وایي چې د کډوالو لپاره باید د ښوونې او روزنې ښه سیستم برابر شي. په ډیلی کې د افغان کډوالو د کمیټې مشر احمد ضیا غنی وایي
نمرا چې مهاجرین راځي دوی ورته د هندي او انګلیسي ژبې کورسونه په ټیټه سویه وړاندې کوي او یوازې نړیوالو او ملاتړو ته د ښودلو لپاره دا کار کوي چې پیسې ترلاسه کړي.
که څه هم د دغه ښوونځي او ښوونیز مرکز تر څنګ په ډهلي کې د سید جمال الدین افغان په نوم لیسه هم شته چې له افغاني تعلیمي نصاب سره سم فعالیت لري خو په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټه ادا کوي چې دا ښوونځی له مالي ستونزو سره مخ شوی او فعالیت نه لري. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت چارواکي مني چې یاد ښوونځی څه موده غیر فعاله و خو دوی زیاتوي چې د سید جمال الدین افغان په نوم ښوونځی اوس بېرته فعاله شوی او زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په هند کې د افغانستان سفارت سرپرست فرید مامونزی وایي
د افغانانو لپاره چې تر ټولو ستر کار شوی دی هغه دلته د سید جمال الدین افغان مکتب فعال ساتل دي چې په کې نږدې درې سوه افغان شاګردان محصلین درس وایي. چې دا جمهوریت په وخت کې دا مکتب فعال و بیا د یو څو میاشتې زنده پوستو بیرته د سفارت په هلو ځلو او د هند حکومت د کومکه پسته دا مکتب فعال شو. زمون کوشش داری چې دا مکتب تر هغه وخته پورې امکان لري فعال وساتل شي.
په هند کې افغان کډوال په داسې حال کې تعلیمي خدمتونو ته له کم لاسرسي شکایت لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار له بندیز سره ډېری کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او ښې راتلونکي لپاره ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډوال شي. د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له 9 تر 11 زرو افغانان ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه نه لري او نورو هیوادونو ته د تلو او هلته د اوسېدو په تمه دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغانستان تبیر تر اگرزو خوس د اوکراین پلور د اوکراین پوزوی روسی ځواکونو په ستراتیژیک شار بخمود کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړی او په پراخه پیمانه هوایی حمله کوي. بخمود شار د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې پروت دی چې له میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی. سفیولا ستانکزی د اوکراین تحولات څارلی دي او نور جزئیات به له ده واورو. مهرباني.
بلی د اوکراین په دونباسی مکه بخمود خار ته نږدې چې لونه او رئیس په کې سخت جګړې روانې دي. روسي ځواکونو هوایي حمله زیات کړې دي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز راپور ورکړی دی چې په دغه خار باندې شنبه یعنی پرون وویشت هوایي حملې شوي دي. همداراز د میزایلو یوه حمله شوې او د توپونو 55 ډزې شوي دي. د اوکراین پاوز نن یکشنبه ویلي چې لا هم د کامیکازه په نوم د بې پیلوټه انتحاري الوتکو او د میزایلو حملې د اوکراین د ټولو ساحو لپاره خطر ګڼل کیږي. خو د اوکراین پاوز بیا وایي چې د اوکراین په نورو ساحو کې روسي ځواکونه د ځانونو په دفاع باندې بوخت دي. یوولس میاشتې کیږي چې روسي ځواکونو پر اوکراین باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی دی او ورځ تر بلې پر اوکراین باندې د خپلو بریدونو اندازه لا پسې شدیده کوي. خو تر څنګ اوکراینی ځواکونه هم په دفاع باندې بوخت دي او په ګڼو سیمو کې د روسي ځواکونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. کیف له لویدیځو ملګرو او شریکانو څخه د ټانکونو او نورو ثقیله مهماتو غوښتنه کوي او غواړي چې د خپل ځواکونه لا د روسیې د دفاع په وړاندې چمتو کړي. په داسې حال کې کیف د ثقیله ټانکونو غوښتنه کړې چې له دونباس سیمې څخه هم د پراخو پوځي عملیاتو لپاره روسي ځواکونو خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د بریتانیا استخبارات چې د اوکراین او د روسیې جګړه له نږدې څاري او وخت په وخت پرې احوالونه او اعلانونه ورکوي، هغوی ویلي دي چې روسي ځواکونه په دغې سیمه کې د لا زیاتو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. همدارنګه د روسیې د دفاع وزیر هم سرګی شویګو هم دا خبره کړې ده او ویلي دي چې د په سیمه کې به په خپل پاوز او پوځي لیکو کې زیات اصلاحات راولي.
ډیره مننه کور ودان ستانکزی صاحب. د اوکراین او روسیې د جنگی مقابله له میدان به د سپورت میدانونو ته لاړ شو. بختیار ساحل سپورتي میدانونه څارلې دي. له ده به واورو چې د لوبو په میدان کې څه حال دی.
سلامونه ټولو ته. افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې به ټول ټال 15 لوبې په 4 لوبغالو کې ترسره شي او 20 ورځې به دغه سیالۍ دوام وکړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې په دې سیالیو کې به 1.5 ولایتونه ګډون ولري. په لومړي ځل وینو چې دې سیالیو ته له لوبغاړو یو یا فټنس ټیسټ اخیستل کیږي، چې دا په اوس مهال د هرې لوبې نه مخکې لوبغاړو ته یو غټ معیار ټاکل شوی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې په دې سیالیو ته معیار د کلب کرکټ پرفارمنس هم ټاکلی، چې چا په کلب کرکټ کې ښه پرفارمنس کړي هغه به دویمه درجه ولایتي سیالیو ته راځي. کلب کرکټ د تیر کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د دې کال په لومړۍ اونۍ کې پای ته ورسېده. اخوا بیا په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې نن 15 افغان لوبغاړي لوبه کوي. نن د دوبۍ په نړیوال یا انټرنیشنل لیګ کې فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران، ظاهر خان پکتین، مجیب الرحمن او عزت الله زازی په مختلفو لوبډلو کې سره لوبیږي. پرون د همدې لیګ په یو په زړه پورې لوبه کې نجیب الله زدران وکړای شو چې د انډری رسل پر وړاندې په وروستیو دوه توپونو ومنډې پوره کړي. هغه په وروستیو دوه توپونو 2 ووهلې او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. زدران په دې لوبه کې په 12 توپونو 2 منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. که څه هم هغه په وروستیو ډیرو لوبو کې ښه نه وځلېدلی، خو پرونی لوبې یو وار بیا د ده د مینوالو هیلې ژوندۍ کړې. همدارنګه فضل حق فاروقي هم په تیره لوبه کې د ممبئی اماراتو لوبډلې لپاره 2 واخیستې او د دوی لوبډله اوس د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په 2 مقام کې ځای لري. د فوټبال ډګر بیا نن ټاکل شوی چې د هسپانی په لالیګا سیالیو کې 2 سیالۍ ترسره شي. د کابل پر وخت شپې 10 به لومړنۍ لوبه د بارسلونا لوبډلې د خطافه لوبډلې سره او د شپې 12 به بیا ریال ماډریډ له اتلتیک بلباو پر وړاندې ولوبېږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بارسلونا لوبډله چې ده هغه مخکښه ده. دغه راز د انګلستان په فوټبال لیګ کې هم ټاکل شوی چې نن 3 سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به مانچستر سیټي له والوامتن سره، په دویمه لوبه کې به لیډز یونایټډ له برینفورد سره، او په وروستۍ لوبه کې چې د نن ورځې تر ټولو مهمه سیالي هم شمیرل کیږي، مانچستر یونایټډ او ارسنال لوبډل سره سیالي وکړي. ارسنال لوبډل د انګلیش پریمیر لیگ په د نمبرو په جدول کې تر ټولو مخکې ده.
بله ډیره زیاته مننه بختیار ساحل چې د سپورت له میدانونو څخه خبر کړو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. په بل خبرونه کې به فرشته نگاله تاسو سره وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.